استودیو 8 صبح را نشان می دهد. در برنامه بعدی همکارم احمد تکل را دنبال کنید. تکل صاحب محترم بفرمایید.
در زیاده من نکوم سرور صاحب قدر من اوریدون کتاست تا سلام رنده کوم. در نن روزی در لمره یا ساته خبرون اوریدو تخر اغلست در خبرون بی هم در تهر روخان په تخنیکی لرخون تاستورنده کیگی. قدر منو اوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت د تاشکند په غونډه کې د طالبانو استازو ته د بلنې ورکولو خبره رد کړې. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: اجرایه رئیس پر اقتصاد وزارت غږ کړی چې د دولتي او غیر حکومتي مؤسسو ترمنځ د همکارۍ د دوام لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. د نیپال لخوا د هانګ کانګ پرونۍ ماتې افغانستان ته د کرکټ د نړیوال جام د غوروي د لوبو بل پړاو ته د تلو فرصت برابر کړ. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر خپل پاکستاني سیال ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې ګډ کار وکړي. بشپړ خبرونه: د حکومت اجرایه رئیس له اقتصاد وزارت څخه غواړي چې د حکومت او غیر حکومتي مؤسسو ترمنځ د همکاریو او پرمختګونو د دوام لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. عبدالله عبدالله پرون مازدیګر د بېوزلۍ د کمولو او متوازن پرمختګ لپاره د غیر حکومتي مؤسسو یا انجیوګانو د لومړي ملي کنفرانس غونډې ته په وینا کې وویل د افغانستان د خلکو د ژوند د وضعیت په ښېګڼه کې د غیر حکومتي مؤسسو ونډه ګټوره ده او د هغه د دوام غوښتنه وکړه.
وزارت اقتصاد حتما میکانیزم را در نظر بگیرند که دوام
دار د اقتصاد وزارت حتما باید د کار د دوام په برخه کې یو میکانیزم ولري چې په پرلپسې ډول ستاسو نورو هم غږکونکو ټولنو د ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو د کارونو د پرمختګ او متقابلو ژمنو په اړه معلومات ولرو. د اقتصاد وزارت وایي چې د دې کنفرانس د جوړېدو هدف د انجیوګانو ترمنځ د توازن رامنځته کول او د دوی په کارونو کې شفافیت ده. وسلوالو طالبانو د افغانستان په 15 ولایتونو کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویان دی پی ای خبری آژانس ته ویلي دي چې طالبان په 15 ولایتونو کې یا په بشپړ ډول یا په ځینو برخو کې د ماښام له شپږو بجو وروسته مخابراتي سیستمونه غیر فعالوي. ویل کېږي وسلوالې ډلې په دې ډول سره غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د شپنیو عملیاتو په ترڅ کې د دوی د ټلیفوني مکالمو له لارې د تعقیب مخه ونیسي. ښاغلي امرخیل ویلي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویان ښاغلي خان زمان امرخیل ویلی چې دا بندیز په کندوز، بغلان، غزنی، ارزګان او هلمند ولایتونو کې لګول شوی دی. د نړیوال جام د غوروي د لوبو په دوام د هانګ کانګ او نیپال د پرونۍ لوبې غیر مترقبه نتیجې افغانستان ته یو ځل بیا دا موقع برابره کړه چې د دې لوبو بل پړاو ته پر مخ ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په زیمبابوې کې د نړیوال جام د غوراوي په سیالیو کې له څلورو لوبو څخه درې وبایللې او یوه یې وګټله او تقریبا خپل امید یې له لاسه ورکړی و، ځکه چې که پرونۍ لوبه هانګ کانګ چې افغانستان یې مخکې مات کړی و ګټلې وای، نو افغانستان هیڅ چانس نه درلوده. د افغانستان د کرکټ بورډ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه د نړیوال جام د غوراوي د لوبو راتلونکي پړاو ته د ملي لوبډلې د لارموندنې خبر تایید کړی دی. افغانستان په بی ګروپ کې و او اوس به له زیمبابوې او سکاټلند سره یو ځای د شپږو غوره لوبډلو په پړاو کې په نړیوال جام کې د ګډون په هیله لوبه کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې ګډ کار وکړي. د ایران خبری آژانسونو د ښاغلي ظریف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي په کار د ایران او پاکستان د دوستو ګاونډیانو په توګه د دې هیوادونو د امنیت د تضمینولو لپاره په خپلو کې پیاوړې همکاري ولري. جواد ظریف د سیاسي او سوداګرو د یو لوی پلاوی په مشرۍ د مارچ په یو لسم نیټه اسلام آباد ته ورسید. هغه په پام کې لري چې د خپل دې درې ورځني سفر په ترڅ کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین، صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او نورو جګپړو چارواکو سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل ویلي چې د ظریف دا لیدنه د دواړو لورو ترمنځ د منظمو سیاسي لیدنو کتنو یوه برخه ده. جاپان او جنوبی کوریا موافقه کړي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د توغندوی ازموینو د مخنیوي په مقصد پر پیونګیانګ فشارونو ته دوام ورکړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کونو پرون په توکیو کې د جنوبی کوریا د ملي استخباراتو د ادارې له مشر سو هون سره په یو ګډه خبرې غونډه کې دا څرګندونې وکړې. د دې لپاره چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او توغندوی ازموینو د لمینځ وړو هدف ته ورسیږو، سو او ما موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا حد اکثر فشارونو ته دوام ورکړو. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې له متحدو ایالاتو سره هم ورته موافقه کړې ده. او له نیپال څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې په پلازمینه کاتمندو کې د یو مسافر وړونکي الوتکې د لوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 940 کسان مړه شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي د دې پیښې ټپیان روغتونونو ته وړل شوي او د ځینو روغتیایي حالت خراب ښودل شوی. د الوتکه چې 18 مسافر او 4 عمله پکې وو پرون د کاتمندو په نړیوال هوایي ډګر کې د کیناستو پر مهال ولویده او اور یې واخیست. د دې پیښې له کبله د کاتمندو هوایي ډګر بند شوی او الوتنې یا ځنډیدلې یا نورو هوایي ډګرونو ته راجې شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي. دا پروګرام په څو شیبو کې راځي، منتظر اوسئ. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تاشکند په غونډه کې د طالبانو استازو ته د بلنې ورکول رد کړي دي. له دې مخکې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې هیواد کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې د طالبانو د ګډون احتمال کم دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې د تاشکند په غونډه کې نه افغان حکومت او نه ازبک چارواکو طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړې. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان حکومت وایي د تاشکند په غونډه کې د طالبانو لپاره د ګډون ځای نسته. دغه نړیواله غونډه د مارچ په 16 او 18 نیټه د ازبکستان په پلازمینه کې ترسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وویل د تاشکند غونډې ته یوازې د سیمې او نړۍ ډیپلوماتانو بلل شوي دي او ټاکل شوی هغوی د افغانستان د سولې خبرو پر څرنګوالي او میکانیزم بحث وکړي. دوی وایي په دې غونډه کې له دې کبله چې له بېلابېلو هېوادونو څخه یوازې لوړ پوړي دولتي چارواکي ګډون کوي نو د طالبانو ګډون په پام کې نه و. تر دې وړاندې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې وویل چې ډېر احتمال شته چې طالبان د تاشکند په غونډه کې ګډون ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د دې غونډې لومړۍ ورځ به د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو له لوري پرانستل سي. د احمد شکیب مستغنی په وینا د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې قربانه دي نور د پاکستان، ایران، ترکمنستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، روسیې، چین، عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان، ترکیه، بریتانیا، جرمني، امریکا، ملګرو ملتونو او د اروپای ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماټان د تاشکند په غونډه کې ګډون کوي. افغانستان او ازبکستان 180 کیلومتر ګډه پوله لري چې د افغانستان په شمال کې د امو رودې سره بیلوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او واشنگټن اړیکې اوس بدلې شوې دي او د تیر پرتله د پام وړ نږدې والی پکې راغلی دی. حکمت خلیل کرزی زیاته کړه چې دغه اړیکې په څو برخو کې هم د افغانستان او هم د ازبکستان لپاره اړینې دي.
په افغانستان لپاره یو ډېر ښه وسیله سوله، زموږ لپاره خصوصا د تجارت او د ترانزیت لپاره یو بهترین وسیله ده. د ازبکستان د طرفه څه اوس موږ کولای شو چې قزاقستان ته، موږ کولای شو چې چین ته، موږ کولای شو چې روسیې سره تجارت وکړو.
د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو اهمیت ته په پام سره او د تاشکند غونډې په درشل کې طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې. دغه ډله غواړي له امریکا سره خبرې وکړي، ځکه تېره اونۍ یې په ښکاره وویل چې غواړي د افغانستان او پاکستان د حکومتونو له حضور پرته له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. تمه کېږي د تاشکند د غونډې ګډونوال د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو غوښتنه بیا مطرح کړي، هغه څه چې تر دې وړاندې هم مطرح سوی خو د طالبانو له لوري نه ده منل سوی او همداسې بې نتیجې پاتې سوی ده.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خپرونه ل آزادی رادیو
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم بلنه درکوم چې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو حملو ته کتلي دي. د دوشنبه په ورځ طالبانو د فراه ولایت پر اناردره ولسوالۍ برید وکړ او دا ولسوالۍ شاوخوا د یو ساعت لپاره ونیوله. وروسته افغان هوایي او ځمکني ځواکونو په سیمه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې ولسوالۍ بیرته ترلاسه کړه، خو په حمله کې د دې ولسوالۍ امنیه قومندان په ګډون و سرتیری وژل شول. په عملیاتو کې د شپږ پنځوس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي، په داسې حال کې چې طالبانو په وروستیو کلونو کې مځکې لاندې کړې دي، افغان حکومت له ډېره وخته د فراه د امنیت په اړه اندېښنه لرله. دا ولایت له ډېرې مودې راهیسې د سقوط پر څنډه ولاړ و، ځکه سختریزې څو ځلې توانېدلې د ولایت مرکز ته په ننوتلو بریالي سي. مقاله د امریکا دفاع وزارت لخوا د افغانستان د بیا رغونې د څار ادارې د راپور یادونه کوي چې سختریزې د افغانستان له 401 ولسوالیو څخه 3% په خپلواک کې لري او پر 40% نورو یې حملې روانې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم یوه مقاله خپره کړې ده. دا مقاله د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي لیکلې ده. ولسمشر غنی د فبروري میاشتې په 28 نیټه طالبانو ته له قید او شرطه پرته د سولې وړاندیز وکړ. ولسمشر غنی د کابل پروسې په غونډه کې له طالبانو سره د سولې یوه هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه. د طرحې له مخې به اوربند ټینګیږي او د طالبانو بندیان به خوشي کیږي. د طالبانو نومونه به د نړیوال له تور لیسته لیرې کیږي او هغوی چې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي امنیتي تدابیر به ورته نیول کیږي. د اړتیا په صورت کې به د افغانستان پر اساسي قانون بیا کتنه وسي. پخوانی جنګیالي او کډوال به بیرته په ټولنه کې جذبیږي او کار به ورکول کیږي. طالبان به هم د افغانستان دولت په رسمیت پیژني او د قانون واکمنۍ ته به درناوی کوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې ښاغلي کرزي لیکلي چې د ولسمشر غنی لخوا د سولې بهیر ته د طالبانو بلنه ورسته له هغه و چې په دې اړه څو میاشتې ملي اجماع وسوه. مقاله لیکي چې د سولې بلنه په دې معنی ده چې ټول افغانان یو برابر دي او افغانان حق لري په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. ښاغلي کرزي لیکلي، موږ په دې باور یو چې له دې سره به طالبان یو فرصت ولري چې د یو منظم سیاسي ګوند په توګه سر راټول سي، د سیاسي ځواک په توګه له سوله ییزې لارې د سیاسي پروسې برخه سي. ښاغلي کرزي لیکلي چې افغان حکومت د طالبانو د اساسي غوښتنو او اندېښنو په اړه کار کولو ته ژمن دی.
اوس هم قدر منوریدونکو، ستاسو پیغامونه چې ازادۍ رادیو ته مو را استولې دي خپرو را سره اوسئ. په دې پسې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي. ستاسو له پیغامونو
نورو د مور دغه مسکل لرو دغه میوان ولسوالي د خلک راغواړي د پاکستان سره پولیسي کوم دا خبره کوي چې مازال دراوړ خپل ملک جوړ ورسېږي. څنګه خبره کوي بلبل څنګه خبره کوي دا خلک چې دغه راغواړي دلته پر خلک باندې سرایونه لري، خلک باندې پر دولتي مزګه باندې کلیږي نه پریږدي. او کوم مشران او سپیرګل چې دی ورغلي پیغام ته والي ته ورغلي رئیس ته ورغلي در کابل تللې نه مني بل غفته فلا کټولي پاینو نه نه کې ځای پراني دا اعلان ته ورته چې واوري د مخلوق پر ځای شي او دا ولوس چې دی سره سپیرګل دی حکومت سره د میوند ولسوالي سره والسلام مخلص.
زبا المن ولایت د لشکرګاه څخه تاسو ته دا پیغام ترېږم. موږ د المن والي صاحب حیات الله حیات څخه او د رده مسلمانو څخه ډیر غاټه منندوی کوو، ځکه چې موږ دلته کم ماجر وو یا د نور ولسوالیو څخه راغلي وو ولایت ازمه سره مرسته کړې ده. ډیر ډیر مننه کوم مخنیوی کړی دی دا ټول عمر په حکومت باندې خلک نیوکي کوي دا نیوکي چې کوي نو باید هغه یو شګونه هم بیان کړي شګونې هم لري دا شګونو ته چې فکر کوو نو هغه نیوکو ته چې فکر کوو شګونې هم باید په لاس کښې ولغو وایو چې دغه شګونه هم وسوله دا پرمختګ هم وسو نو بلنه ستاسو د ازادي راډیو اورېدونکو او قدرمنو همکارانو ته سلامونه وایم سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه د ازادي رادیوي مجلې د نننۍ غني په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب په ټوله پښتنه مینه ستاسو هرکلی کوم. د مجلې نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډېر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني وه چې مو کله کله لاس اچوو راځه هغه عادت مې اوس قسم په خدای پریښی دی.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه چې دا ژاړي زه ژاړم واورئ.
لسترګو مې بېواره اوښکې را روانې شوې، اوښکې مې پاکې کړې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال اخلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی و. دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د یوه مین او محبوبې سوال او جواب د شعر په ژبه واوري. هغې ویل: ای ګرانه، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل: ژوند ستا د دو سترګو نظر غوندې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي. ژوند لکه درد سیم فنا اخیستل. ژوند لکه مینه کول. ژوند لکه مینه پالل. په پیل کې له ناجیې ساپۍ د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
لسو زرو تنو ځوانانو ته د وړیا یا په مناسب تخفیف سره د زده کړې زمینه برابره شوه. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات د لوړو او نیمه لوړو زده کړو له خصوصي موسسو سره د همکارۍ قراردادونه لاسلیک کړي چې له مخې به یې په 1990 لمریز کال کې لسو زرو تنو ته د وړیا او په سلو کې له 20 څخه تر 60 پورې تخفیف سره د زده کړې زمینه برابره شي. د ځوانانو د چارو معینیت دغه قراردادونه په کابل کې له 30 تحصیلي او تعلیمي بنسټونو سره لاسلیک کړي چې ځوانان کولای شي د ځوانانو د چارو معینیت ته په مراجعه سره له دغو امکاناتو څخه ګټه واخلي. بیرته ښوونځي ته ستان شی په نامه کمپاین پیل شو. یاد کمپاین چې پیل یې له ننګرهار ولایت څخه وشو، موخه یې ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د کلتوري او فرهنګي خنډونو پر وړاندې مبارزه ده. د دغه کمپاین مسؤول سلیمان خپلواک وایي چې د یو ځانګړي پلان له مخې به کلیو بانډو ته ځي او بیرته ښوونځي ته ستان شی کمپاین به کوي. دی زیاتوي چې د دغه کمپاین په جریان کې به یو شمېر ماشومانو ته کتابونه او کتابچې هم ورکوي. او په کابل کې د دوو کتابونو ډیوډ جونز او اشر مخکتنه وشوه. زمونږ همکار همایون هیواد دغې غونډې ته ورغلی و نور د هغه په ریپورت کې.
د دوو کتابونو ډیوډ جونز او اشر مخکتنه وشوه. تېره اونۍ په کابل کې د ډیوډ جونز ناول او اشر د کیسو ټولګې د مخکتنې غونډه یو شمېر فرهنګیانو او د قلم خاوندانو وکړه. دا ډیوډ جونز ناول نصیر احمد احمدی په پښتو ژبه لیکلی او الهي آریان دری تژباړلی. اشر چې دا کیسو ټولګه د عبدالواحد رفیع د نصیر احمد احمدی لنډې کیسې دری ته او نصیر احمد احمدی د عبدالواحد رفیع دری کیسې پښتو ته ژباړلې دي. لیکوال او کره کتونکی استاد نجیب منلی وایي د تاریخي ناولونو سابقه په پښتو کې ډېره کمه تر سترګو کیږي، خو د ډیوډ جونز ناول یو له مهمو تاریخي ناولونو څخه دی چې ژباړه یې دری ژبې ته یو ګټور کار دی. دای وای که څه هم دا ډول ژباړې ستونزمنې او له ستونزو خالی نه دي، خو د دوو فرهنګونو د نږدې کېدا لپاره دا ډول ژباړې اړینې دي.
یو هغه څه چې مونږ ګورو، یو هغه څه چې مونږ اورو، یو هغه څه چې مونږ په پویګو، مګر هغه څه چې مونږ احساسو د یو ځنه بل ځای ته انتقالول په خپل په یو ژبه کې ناممکن کار دی. بیا د یوې ژبې نه بلې ژبې ته وړل یې تر هغې هم سختېږي. د ژباړن وظیفه دا ده چې د دې جزیرو ترمنځ پلونه جوړ کړي، او طبعا په پله باندې اوختل راوختل سړی ډېر محدودوي، نش کولای چې واقعیتونه لکه څنګه چې دي هغسې انتقال.
لیکوال ډاکټر محب سخم بیا وایي چې پخوا د دری او پښتو ژبې د فرهنګیانو ترمنځ ډېرې نږدې ناستې او اړیکې موجودې وې، خو په دې وروستیو کې دا اړیکې یو څه تتې شوې دي.
احمدي صاحب د پښتو ژبې په بهترینو لیکوالو کې او رفیع صاحب د دری ژبې په بهترینو لیکوالو کې حساب دی، خو دوی یو بل سره نه پیژندل، زموږ د وساطت په وجه سره معرفي شول. نو هلته مو دغه پیشنهاد وکړو چې راځئ تاسې یو د بل کیسې سره وژباړئ، دا به چاپ کړو، دا به یوه پیلامه شي. نو هدف همدا و چې د دری او پښتو ژبې د لیکوالو او فرهنګیانو ترمنځ دغه مصنوعي واټن باید له منځه یوسو، او که له منځه نه ځي اقلا رقم خو یې کړو.
د ډاکټر سغم په خبره کې چیرې نور لیکوال له دری څخه پښتو ته او له پښتو څخه دری ژبې ته ژباړه وکړي، نو د فرهنګونو د نږدې کېدا تر څنګ به د دوی ترمنځ اړیکې لا غښتلې شي. د ډیوډ جونز ناول لیکوال نصیر احمد احمدی بیا وایي که څه هم دا ډول ژباړې به ژبنۍ ستونزې ولري، خو لویه ښېګڼه یې د پښتو او دری ادبیاتو د نږدې کېدا بنسټ دی.
ډېر دوستان فرضاً هغوی چې پښتو کې یو څه لیکي هغه دری ژبې ورونه خواني نه دي ورخبر، یا برعکس، نو که داسې ګامونه پورته سي دا به دغه ادبیات سره نږدې کړي، دغه دغه خلک، دغه لیکوالان. ګوره دغه یوه جلسه دې باعث شوله اوس دلته ډېر دوستان ما تر دې مخکې نه وو لیدلي، خو د دې وروسته مې سره وپېژندل.
دا یادونې ده چې د ډیوډ جونز ناول دریج پاړه د ختیځ بیا رغونې موسسې یا کور او اشر د ګویتا انسټیټیوټ لخوا د چاپ په ګاڼه سنبال شوي دي.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلو ټوپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی، او که لنډی وایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو د ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتي مرسل ته غوښ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنګي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همځولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي
کچیرې د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو وګورئ، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثره خپلې صوبې لري، د هر شل یا 25 متره وروسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی، خپل طبیعي جوړ سوی، یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنې راولي، هغه د حیوانانو د پسونه او دغه رمې بیاي په هغه اوخور باندې وبکی، او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شوځي وو دای راځي، دوی کله دلته شان پریولي خالی ودا شان مینځي او کله هم وبوړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ په اړه وایي
په تاریخي قدامت لمخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کال مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پر طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یرغه کړی او ورته ویلي دي که ته رښتیا پر ما مینې د ګودر غاړه اجاره واخله مینه، د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظوم ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې، بګتۍ او ان سرې تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایي برخه یې زیاته ده. ګودر د دیدو کتو او په اصطلاح کې دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو په ولسی ادب کې ډېره خوندوره برخه همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې زه وایي چې ګودر ته ځم، راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي نه.
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې نجونې او هلکان سره دیدن کوي او له همدغه ځایه د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم، خو هر کله چې تاسو ما حتمان سم ځکه چې هلته نجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم، مېلې وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې نجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند ولري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته نجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ نجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او بانی مې بیا کورته په ډېر نو امیدې لمده روانې وي.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغي کرکتنې لبرکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامست کیږي. نو زکه خو حنان بارگزوي پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندي لکزر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایزمو گاوریدون کې پوه شي چې کرکتنه څه ته وایي، څه ته کیږي، ادبی کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا ده ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کرکتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وی، کاغه د لنډ کیسه میدان وی، کاغه د ډرامې فیلډ وی یا بل میدان وی، نو د دې لپاره مطلب خ کرکتون کی چې دی کنه هغه ډیر ضروری دی.
او آیا سبستانسي د خبرې په دوام یو وتل کرکتون کی چې جرمنی لیکوال دی سکوشر ته هغه وی چې ادبیات پرته له کرکتن هیڅ دی. نو زه همدا پوښتنه له تاسو کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کرکتنې ونډه څه ده؟
ګوره، دا یو کرکتونکی چې دی یعنی هغه صرف کرکتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم شکوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم شکوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی او مطلب د دې ټولو په اړه باغه ډیر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفاتونه بلری. نو بیا بدای کرکتون کې یعنی دا کرکتون کې په یو معنا یو سکالر وی، یو عالم وی، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه. هغه چې مطلب هر لیکن ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې دا غو جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کوم جزئیات لمخې چې دا یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خلی کنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نکته په هغه لیکنې کې چې دی مطلب هغه نشته یا د کمی محسوس یا مطلب دا لیکنه چې ده نور کم کم علتونه لري. ګوره کره کتونکی چې دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنې مایه برابر سره کوي یا خامیانې برابر سره کوي یا په هغه به خامخا تنقید کوي. یو کره کتونکی چې دی هغه د یو غیر جانبدار سکالر په حیث هغه د هغه لیکنې تجزیه کوي، مطالعه کوي، هغه ګوري او په هغه کې د هغې لیکنې خوبیانې او خامیانې دا دواړه رابرسېره کوي.
همدلته بیا غواړم پوښتنه وکړم چې که چیرته کره کتنه وشي ادبیاتو ته یې ګټه څه ده؟ د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
کره کرکتنه چې ده هغه باقاعده مطلب یو کرکتونکی چې دی هغه د یو تخلیقکار دپاره د یو لیکوال دپاره هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي، هغه په یو ټریک باندې سموي، په یو لاره یې برابروي. او باقاعده مثلا یو کرکتونکی کنه اوایي څه شي وایي جی کافال ټریډ بټ ماسټر آف نن، ډېر لیکوال دا رنګوي کنه چې هغه په شعر هم لیکي، هغه افسانه هم لیکي، هغه ناول هم لیکي، هغه ډرامه هم لیکي. داسې لیکوالو کې ډېر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کړي. مثلا لکه قلندر مومن چې پیدا کړی دی کنه، هغه یو ښه نقاد هم و، هغه یو ښه محقق هم و، هغه یو ښه افسانه نگار هم و، او هغه یو ښه شاعر هم و. نو دا داسې صفات چې دی مطلب په هر سړي کې نه وي کنه. نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي، د پرمختګ لارې ورته هواروي. او باقاعده هغه ته دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې د دې دا اصول دي، دا جزئیات دي، دا مطلب پابندیانې دي، د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې، دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې، پر دا اصولونو به عمل کوې، بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې. مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي، نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشې لیکلی تر څو چې تاته د لنډې کیسې اصول، د لنډې کیسې چوکاټ، د لنډې کیسې جزئیات، د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي تا افسانه نشي لیکلی. او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې، لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کیږي، هغه که په فرانسیسي کې لیکل کیږي، هغه که په روسي ژبه کې لیکل کیږي، د دغو ترانسلیشنز، د دغو ترجمې، دغه افسانې به ته وایې، د دغه به کوټلي مطالعه کوې، بیا به تاته معلومیږي چې مپاسان څنګه افسانه لیکله او څه نومېدی چیخوف څنګه افسانه لیکي، یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه. نو دا ټول شیان چې دي، دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا بکی
او دا بکی. آیا چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو، په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاسو ارزوئ؟
صحیح اوس ګوره زه مطلب د پښتو کره کتونکو نه مایوسه په دې، مثلا صرف خوشحال خان خټک به راواخلو. خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابي شاعر ثابت کړی دی. داغه د توري، د توپک، داغه د ننګ او جنگ، او داغه مطلب دا باغیانه شاعري کنه دا را برسره کړی دا، او خوشاله لمسم انقلابي شاعر ثابت کړی دی،
یو جنگیالی شاعر،
او یو جنگیالی شاعر، او یو ننګیالی شاعر کنه. زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خود موضوعات یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی. ما داغه دسترنامه ویله زه دومره، یعنی حیران کما کنه چې ما وې دا سلور سلور نیم سو کال مخکې دا څومره زین او فتین سره و
او چې په دسترنامه کې هغه د مشر لپاره شل خصلت
نو زدايم چې هغه دسترنامه چې دلی کلی ده زم چې یو سړی په لایبرری کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي او د مطلب د دسترنامه په موضوع باندې لیکل کوي نو د خوشحال خټک د دسترنامه نه خلی کل نشي کولای نو زما مطلب دا دی کنه زدايم خوشحال خان خټک اغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتی تنوع چې په خوشحال کېسته زما خیال دی د پښتو په یو شاعر کې هم دومره موضوعاتی تنوع نشته خو لیکن زموږ نقادانو اغه دومره وروکې. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولې دی اغه دا دی چې مونږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي یا به هغه رومانی شاعر وي یا به هغه انقلابي وي او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که کنه د دا دوو درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته زیم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی بس دا ځوانان راپورته کېږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس رابرسېره کوي او مجلې کې یې چاپوي چې دا ښه شاعر دی هم داسې زیدم وایي بیا عمرم وایي بیا بکرم وایي زیم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کېږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور د دې دپاره مطالعه چې ده یعنی زموږ نوي فیصده لیکوال مطالعه نه کوي تر ډېره حده پورې یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعه نه لرې دي تر څو پورې چې دا زموږ لیکوال له کتاب سره نږدې نه شي کوټلي مطالعه ونه کړي یعنی د ادبي اصطلاحاتو د سایکالوجي د اصطلاحاتو د فلسفې د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطوري د مطلب مختلف اصطلاحات دي د تاریخ اصطلاحات دي چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی سم نشي کولی دا زه یقیني خبره کوم یا داسې نور ماډرنیزم راواخه پوست ماډرنیزم راواخه نور شیان راواخه نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم زیم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی پوه شوې یعنی داسې کول نه دي په کار.
شاعر د ټولنې سترګې دي. نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار
ته په خپل شعر ته په کومه سترګه ګوري؟
یعنی یو خبر درته وکړم وروره، زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یمه څنګ کې دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه مات وړ شعرونه دې ولیکم. دیموکراسۍ په راتګ سره شعر ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو، چې علت او وجه به یې څه شوي. یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي، نو که دا وجه وي به کنی وي اوس هم ادبي بنډارونه دی او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي. د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډېر مثبت اغېز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
او زه په دولسم سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچې استاد هغه به ما به چې څه ولیکلو بیا به یا به مې دده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې ده بیا ماته وي چې د شي وخت پر ازي چې ته په شیر باندې پوهیږي او شیر به لیکلی شي د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره خو چې سره کوم وړاندوینه کړې وه شعر شروع ما خو په هغه سویه نه شوم لکه څومره چې هغه تمه ورته خو بیا ما دلته لکه مخکې مې چې ویلي تاسو غوندې استادان مې په زوره کینوي او شعر را ناوري په زور باندې او شعر را باندې لیکي یو څه الهام راته کیږي ما غوړسم ټولګي کې مې چې شعر مې شروع کړی او تر اوسه پورې هغه ماتې ګوټې لیکم
استاد اکثر وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلی اوی چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات دا به پکې کاروم چې همدې هغه د تشخص لار شي تا د ځان لپاره کومه ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په دغه برخه کې شاعري کولای شم ما څو ځلې په دغه باندې خوارې کړې دي په آزاد شعر باندې او داسې اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو او دوستانو توصیه لارښوونه راته ده وي چې لږ هغه وکړي د دې شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکړمه دغه شعر مې هیڅ عصري نه شولو هماغه ساده په ساده وي نه دغه کېږي که نه وي دغه درته ویم چې د دې مونږ د دې ته اونې ځوانانو شاعرانو کدي پخوانی شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي خو د ما شعر ورسره پیاوړی نه شول
شعر د سادګۍ خبرې دې وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره عصري نه شو دوی ته د هدف دغه د عصري والي او د ساده والي نه څه ده
هو ځینې شعرونه چې زه د شاعرانو اورمه ډېر داسې هغه وي ده پیاوړي شعرونه وي دغه حتی زه تر اوسه هم پورې په دې پیچونو باندې نه یم ختلی او هېڅ په دې پوهېږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کېږي
که یو شعر دې راته ووایي اورېدونکي به پوه شي چې ستاسې په شعر کې څومره قوت دی
استاده هغه د هغه خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی اباسین صاحب خبره ده که نه شعر دی نو په سترګو شعر به درته ووایم چا لپاره مې چې خپل او هم پردی پریښی دی هغه له ما سره اوس مړی او ژوندی پریښی دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې یم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې یم همداسې ښه یم ما خیرازه پسرلی پریښی دی او څومره چې ولي مې په کانو عمر ډیر ورسمه
څومره چې ولي مې په کانو عمر ډیر ورسمه
د رقیبانو په مالت کې مې زړګې پریښې دی
او
اغاز وانی و چې مو کله کله لاس اچو راځه غا عادت مې اوس قسم په خوده پریښې دی او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي
دا خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي
چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زی پری خېده او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمه لار کې کمال زی پری خېده
ها استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالامال ده لبلی خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعري ته مرتیا ده
مننه ام دغه تشويق تر اوسه ام دغه برخه کې شته ساتلې یم او کني به ما خو درته وی زما برخه بیله ده کمه چې ډینی کړي که تحقیقات می کړي دی هغه می په خپل فیل کې کړي دي او کاش کې ما ادبیات لوستلی وای او زه به د دې برخې یو ښه شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه صفات
او تر اوسه پورې به دې څومره شعرونه لیکلي وای د چاپ په غاڼه سنبال شوی کنه
او یو شعری ټولګه می دی باڼه په نامه چاپ شوی دا بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرته ویلې ما څه د یو کرونولوژي ملي کړی د افغانستان او د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب می لیکلی دی سنور او هغه می ده افغانستان معاصر تاریخ ملي کړی دی. نو د دې سره پسند کې مې کزه د یو غره رمخ کې شول و یو شاعر مشر شاعر او استاد دی کنه یم ازلو چې د افغانستان دغه د ټول تاریخونه کچیرته وطنی کم زید شیر په جبر چاو کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي. مې کچیرته د شیر په جبر ورته وری کړي چې کبه زده کی
او د شیر جبر خلک آسان
لکه آسان نه وي دي زنه خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ دی کنه دا د تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده. شپېته کاله یا کاله وړاندې شوی شاعری ده. نو دغسې یوه هڅه مې شروع کړې که ورباندې وتوانېږو استاذ.
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثرو ژبو کې زیات مینوال لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه چې دا ژاړي زه ژاړم در اوروي.
زرپاڼه چې دا ژاړي زه ژاړم. سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزرې خپرې کړې وې. د اسمان زړه هم ډک ډک کېده خو لا به ترې یو یا څو څاڅکې د ځمکې په لور نه و راتوی شوي چې په کوڅه کې یو شور ماشور شو. یو داسې شور چې ما په خپله کوڅه کې په ټول عمر هم نه و لیدلی. هر چا سرونه څنډل. ټول خلک داسې وو تا به ویل چې ګونګیان وي. یوازې سرونه یې څنډل. پلار مې له لرې ولیده چې هغې هم سر څنډه. د کور په لورې روان و. زه هم د پټیو په لور روان شوم تر څو زه هم ځان پوه کړم. له لرې مې په یوه دیره کې وکتل. ډېر خلک راټول شوي وو. ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندي کړل. ورغلم. د خلکو یوه دایره جوړه وه. په منځ کې یوه ښځه ناسته وه. د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و. ماشوم زما په فکر چې اوده و. خو ښځې ژړل. ټول خلکو ته یې خیرې کولې. داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي. په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه وم چې ترې کړي یې وای. ټولو ټیټ سرونه اچولي وو. یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی و. دا د انسانانو انصاف دی. دا انسانان نه دي. دا د ځناور نه هم بدتر دي. زما زړه هم دغه وخت د زغم له پوړۍ ولوید. زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم. له سترګو مې بې واره اوښکې را روانې شوې. اوښکې مې پاکې کړې. له ښځې نه مې وپوښتل ترورې څه خبره ده. ښځه سلګو ونیوله. داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي. ښه په زوره زوره یې وژړل. په ژړا کې یې راته وویل که زه درته پوره خبره وکړم که زړه دې د غوښې وي نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وژاړې. او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي نو بیا مه ژاړه. بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړه راغبرګه کړي. چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو ناترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري. چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ما ته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره زه یوه پوښتنه یم. ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلي تر اوسه خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو. او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بې واره اوښکې ولیدې نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه. نه زه لیونۍ یم او نه بل څه. اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته. او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی. ما نه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مې خوړلی وای نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه. خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم. کور مې ورته پرېښود. د ژمی خشپمی په دې ډیر کې تیر کړه. دې ما شومې لمانه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله تر څو پورې چې راکې شیدې وي ور مې کړې. نور نو ما کې هم شیدې نه وې او زه هم وږی شوی وم. ډیر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه. نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې، په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قراره شي خو زه څه خبره وم. ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلي ونې وژاړي. ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري او د هیلو دروازې دی د خلکو په لاس بند شي، آیا ته به ونه ژاړې؟ ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګرې نه کړې؟ زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم. نور وس مې نشته. نو ځکه چې لور مې ژړل ما هم وژړل او بیا سلګو ونیولم چې دا ژاړي زه ژاړم، که څوک ژاړي او که نه نو زه به ژاړم، ځکه زما وینې ژاړي، زما شیدې ژاړي، زما سترګې ژاړي. زه یوه بدبخته مور یم، زه به ژاړم، زه به ژاړم.
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیت نیکه د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزه وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیک چې اسماعیل پاسل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربن په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربنی مشهور دی، لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو. بل ځای نعمت الله تاسری کوي چې د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوایي بولی او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وایي چې دای د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه ګڼو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزن افغانی له روایتو څخه ښکاری چې دای له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیدو کاته شوی دی. د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپله تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربن زوی وو. تیښته وکړه له ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پست په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي، که سړی ابلیس تپړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شیر چې د ده پر کورنۍ و احساساتو دلالت کوي د پټې خزانې لیکوالې په دې شرحه لیکي. هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او تره لخوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا داسې نارې وکړلې: کیون یون دی مخ کې بیلتون دی، لکسی غره څخه ځی خرخبون دی، کورور ورورا خرخبون رورا، تا
ته چې بلتون کړي زما ویرته ګوره، چې زی مرغیله تورې کرغیله همزولې پاتې زی څه برغیله، د خدای د پاره خرخبون یاره چې هیر مو نه کړي زموږ کولواړه، زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي بلتون یې ور دی ځان په سوځیږي.
د ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان را او د سینورو بیلګی یادول شو. د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د نننی ورخمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب ورو. غویل اے گرانا، غویل اے گرانا، مین د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي. ما ورته داسي ویل، ما ورته داسي ویل، شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي، خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زما. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمی نه زغم، مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي. ما ورته داسې وویل، دا مینه داسې ده چې دا راته تا ښودلې او له مانه هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا ښودلې، له مانه هر څه هېر دي، ما ته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا، هغه ویل اے گرانا، ما هیرولی شي ته، زما آواز به هیر کړي، زما انداز به هیر کړي، اول آغاز به هیر کړي. ما ورته داسې وویل، په دې زه سوچ نه کوم، په دې زه سوچ نه کوم، او که مې سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندون همدا وروستۍ ورځ د هغې وي. اے گرانا، هغه ویل اے گرانا، تا ته زه ولې خاص یم، زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وویل، زما په سترګو یو ځل ځان وګوره، زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دو سترګو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي، ژوند لکه درد سن فنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، داسې الفاظ نه لرم چې زه پرې تا ته خپله پاکه مینه داسې بیان کړم چې ستا پرې یقین راشي. ما ورته داسې وویل، د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي. مینه احساس داسې دی چې وي د زړونو منځ کې او ښکاري دو سترګو کې. هغې ویل اے گرانا، دا ویره څنګه راځي؟ هغې ویل اے گرانا، دا ویره څنګه راځي؟ ما ورته داسې وویل، کله چې ستا د جدایي خیال راشي. هغې ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شمه، هغې ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شمه او درنه ورکه شمه. ما ورته داسې وویل، له سترګو لرې به شي خو له زړه به چیرې درومې؟ هغې ویل یه محبوبه، هغې ویل یه محبوبه، موږ به یو ځای شو که نه؟ ما ورته داسې وویل، روح او بدن یو ځای وي، او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي. هغې خندا وکړله، هغې خندا وکړله، او ویل یې یه شاعره، عجب منطق وایې. ما ورته داسې وویل، د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې. هغې ویل اے گرانا، دا ته شعر ولې لیکې، ولې کارونه پرېږدي او دا الفاظ جوړوي؟ ما ورته داسې وویل، دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکم، خو دا دروغ دي چې زه وخت ضایع کوم. زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم، خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم. هغې ویل یه فنکاره، هغې ویل یه فنکاره، د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې، چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم
ما چې جواب ورکاوه ټول الفاظ هیر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شو.
آج کیوں آنکھ بھر آئی آج کیوں تیری یاد آئی تیری
آزادی ریڈیو پر فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو